د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله پایل سو چې ورسره د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پیلېږي. نن جمعه ده، د زمري اسد 15 د اگست شپږمه. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د سولې د مذاکرو پر چټکتیا خبرې وکړي. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کمل وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیره کې دغه څنګه موږ کم دي د اوبو ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ژوند په رنګونو کې د یوه کوچني دوکاندار سره خبرې کوي.
چې لږ کار پس بیا نورمال راوړو، تخفیف حصه کوو او په هماغه وخت نخوای خرڅو.
دا خبری مجله تر اونۍ موده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړې. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړې دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړی او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ای ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
Kingar kom che de program lariba de zurguno afghanano har kalai wushi de dui de corona o ghoro de tasbit la para in itaf manun kai o prakh chaland laru che tol shumula wasedali de kadwalai de jangri program yo bar khala.
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روضه شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو. د بلخ خوا د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وی ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو کانفرنس کې د پنځمې پورز ویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره سول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافت خپرونکی توقیف سوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د هندوانو پر عبادت ځای ورسره له هغه عمل وسوچي د چهارشمې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولینڈ پر بیلاروس تور پوری کھڑے چھ گن شمیر پناہ گوشتن کو تئی اجازہ ور کھڑے چھ دے پولینڈ پر لوری ورسی. پولینڈ وئی بیلاروس دا کار دا پولینڈ دا ہیگ اقدام پاکس العمل کے کھڑے چھ تیرہ اونیہ دا بیلاروس ورزشکاری کرسٹینا سیمانوفسکایا تا پناہ ورکڑا. سیمانوفسکایا لو ٹوکیو اولمپک لوبو سخ خپل ہوا تل تھا گڈا ڈا وکڑا او دا پولینڈ تر ڈپلوماتیک خوندی توب لاندی ورسات اولاڑا. سیمانوفسکایا په خپل انستاګرام کې لیکلی و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشټوالي له کبله د ټوکیو له اولمپیک لوبو بې برخې شوې. د دې شنبې پر ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولند د کورونای چارو وزیر ماچی واسیک د پنځمې پر ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتونکو صدر وستو ساتونکو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.19، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.22، مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 9.1، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.2، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 4.19 اټکل شوی ده.
د خبری مجلې د سر مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دلغندلې او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکې د شذو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین څخه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي. داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سوګړې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره دا روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصلې وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ ل خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو غړ اعلامیه کې ویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لجمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقوقو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرتله محاکمه د ملکیانو قتل په عام محضر کې شدي په درو وهل او د تاسیساتو لمنځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړې دي، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 24 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه فوق العاده غونډه جوړوي چې د هند په غوښتنه دا غونډه جوړیږي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله پکې بحث کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو ویاند وایي چې حکومت فیصله کړې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغوړي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم دا پریکړه تاییدوي. نور په دې راپور کې
ورستۍ او جګړو ولسمشر غنی هڅولې چې متقاعد او بې دندې افسران او جنرالان پر دندو وګمري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د خغلی شنواری په خبره چې د دوی د جلب جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او عملی چارې هم روان دي.
وسلوال پوز اعلی سرقومندان د متقاعد او تجربه لرونکو پوزي منسوبینو سره په لیدنه کې څرګند کړه چې د ملي دفاعي ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعد جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربه او تحلیلونو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله مزی په خبره چې لدی متقاعدو جنرالانو او افسرانو به په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې د مڅومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمیر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کور دي او په دې اساس شرایط کې د دوی شتون د ملي دفاع وزارت او اردو مشورتی او اجرایوی بیلابیل برخ کې معاصره تمامی دیشی، د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت د رهبری د پریکړه پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چاره پیل شوې دي او دوی به په مشخص برخ کې جذب کی.
بل لور ته د کورنیو چارو وزارت موای چی په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو لامل له دندو لري شي بي دي. خو پښتنه ده چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبتي اغیز لري. د پوزي چارو کارپو اتکولا مرخیل کا هم د جګړې د لوري په بدلون کې غټور نه بولی، خوای خای ولسمشر تری د نظامی قرارګاه په جوړخ کې ګټه واخلي.
باور نکوم چې دا متقاعدین بدل تراسي یا به کوم تاثیر هم ولري. یو بخش دلته سپل چې ممکن وي چې جمهور ځانته یوه قرارګاه جوړه کړه. ممکن تلوسه د سر قمندان ده خو قرارګاه نه لري. دغسې یو بخش چې یو قرارګاه ځانته جوړوي او دغه افسرانو نه بیا هغه نور قدم چې دلی وزارت سره کولی شي چې موږ سجام کړه او د یو مسایي سرجام کا یو ځای کا
د وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنۍ حالاتو کې د قومونو په یووالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاڅون ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 5000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. په افغانستان کې وروسته له هغې جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب انمیل ورسپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورسپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب انمیل ورسپاڼې په خبرې کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار د ډلې هغه غوښتنه یاده سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه یې له شکیلو لوریو کړې ده. ایفنینګ سټانډرډ ورسپاڼې د افغانستان په اړه یوه سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درک کړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسي او پلان درلودل دي. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورسپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو برېټانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د برېټانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستی لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سویو خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل سوي چې دایی له ډیرو برېتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. په لیک کې خبرداری ورکول سوی که افغان خبریالان چې د برېټانیا خلکو ته د معلوماتو پر استولو کې مهم رول لوبولې له پامه وغورځول سي نو له شکنجې، ځورونې، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزو یو ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حل په دې راپور کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیل مندوزی کلینیک په دننه په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته راغلی دی، څوک کلی پوتی دي لکه مشخص کلی ته وښیم، سین سرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونی کلی، دا پوت شوی یو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا ده کنه د اوبو ذخیره چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت ده چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه مونږ کې ورکړه او سمال خیلو ته دلپرایو ته مندوزوی ته ته برک نه درسیدله. مونږ خو یو شپې کلی پوتې دي درخیلو او نری ولسوالۍ ته مونږ ته برک نه درسیدله. مونږ نو غوړو حکومت نه مونږ ته وجورو چې دې ته مونږ رسیدګي وکي دا شای مونږ ته ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ادم خان وایي د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ به هیږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز ځمکه تخریبوي.
د یو بو باندو مشکل هم شته چې ټول ځمکه مونږ نه خراب پکړه. دا د درخلو ساحه کې دي، د ډډولو ساحه کې دي، او داسې سلبرم خلو پر دا منطقه ورختیا د چ نقصانونه خلکو ته ډیر ورسول.
د اسماعیل خلو مندوزی ورسول صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیایي کلینیک په اړه د سیموالستون زپر ځای بولیا وای
کلینیک موضوع ورختیا د چ موږ ډیر ولسونه پستون زکو دی څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوام تفاهم پروشي داسې یوزي نه دی پیدا کړی یو زم برابر کړه د پغه خبره روانه دي. د برک موضوع چې دوه تر دې د وخت پورې تقریبا د ارخیلو کې چخیلو ترخیلو نقشه لوړ شوې دوه منځوري په خاطر نه سروي خلص شوې دي. منځوي طرف چې دغه هم سروي شوې دوه نقشه به ډیزاین کیږي په عین حال کې بکه منده هغه منطقې چې سروي نه پټ شوې دي هغه شاید په دنګدو څو ورځو کې سروي شروع شي.
بلخو د خوش چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منځوري ورکړل شوې چې وا هم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ ده. د خوز دیوالی وایي طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چالته موجود دی د ودانۍ ستونزه هم اواره شي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ 9 کلیو ته برېښنا ورکړل شوې، 900 کورنۍ ته برېښنا ورکړل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د برېښنا 13 اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوې چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به په یاده ولسوالۍ کې ټولو کلو ته برېښنا ورکړل شي.
د خوست اسماعیل خیل مندوزی لویدیز لوري کې خارته نږدې ولسوالۍ ده چې لڅو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده. سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم خلک د دې سیمې د امن، دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاو ته په کتو لږې بودي او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري.
تاسو له پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې دا خدای خصوصا هاو یا دی په زرهاو مې ستې درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې د کورونا په نامه باندې په ور کې هم دغه لپاره نه مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلومات بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې غوروبانی راښته چې د کورونا داسې سړیا او سختي جوړ کړي په ټوله سارا او کې منطقه درکله دا منطقه طالبان په لاس کې دي ډېره سخت سړیا جوړ کړي او بل یو داسې د نړۍ د سړیا او توګه ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې دا باندې را په هغه لري او ژوند یې ولنه کړی. زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپل مرستې درې وروکي او خپل مدیریت
د مادرس ولایت د بالمرغاز ولسوالۍ دنه در سره په خبره کې ما زموږ سره د کورونا پاکل دنه کې هیڅ نو کومک نه سوی نه د مویسه د فاجنی نه دولت د فاجنی زموږ په منځ کې کې کورونا د شي تیز ده کالګم شین لري د اقتصاد فاجنی زه په دې بالا ورور نو د دولت لاسرسي ستنه مو ډاکټر تلاسر سېسان سړک لرو نه موټر لرو نو موږ د دولت دین دا خواهش کوو موږ سر دي کومکونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو. سلام
نوم د حق دې د جلبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کاروبار نه نشته کرونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دي د دې غم وکړي اورو عدالت وایي او دا کم خلک چې اثر امرس کې کوي دا بیا چې مو چې دا مو چې د ماجرونو ریاست چې کم دي دلته هغه چې اثر امرس کې کوي چې ملک یا عدالت دي شي نه کم دي چې کړي د غریبانو راغلي دا هي اثر امرس نه دي شوی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوسم د ایران په اړه ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس تر لودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي د چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. رئیسی د لوړې د مراسمو پر مهال په خپل خبرو کې ویل
اما نیچ میدانی
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت پایل نه د مشارکت پایل ولسی حکومت باید خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغه ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي. ورسته ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام وو.
د اگست په دریمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. لدی سره رئیسی د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحانی ځایناستی سو. د روحانی مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا ورسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه ولاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز